در استودیو با خود داریم. خوش آمدید نیوسه.
بله جاوید نعیمی تاسو ستری مشی. افغانستان کې سهار اته بجې شوې او بل پښتو خبرونه پیل شو او رته د افغانستان حکومت وايي وسله والو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته خپل زمينه برابر کړې. د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ارزګان کندهار لویه لاره به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخدریزو په وړاندې په عملیاتو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د ارزګان کندهار لویه لاره به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. په جنوب کې د 215 ماتل قلو اردو چارواکي وایي دغه لویه لاره د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې تېره ورځ د وسلوالو طالبانو له حضوره پاکه شوه. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې چې له تېرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي و 6 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې قلو اردو رئیس ارکان شفیق الله رسولزي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د دغې لارې د وضعیت په اړه وویل:
قیر سرکونه شکولی دی، تراکتورونو باندې شکولی، ماینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. زمونږ پاتری روانه ده، کوم سرکونه چې تخریب شوی دی زمونږ پرسنل پی لګیا دی کار کوي. دا به آماده شي انشاءالله چې سبا به د ټولو عامو خلکو په مخ باندې دا لاره خوشي وي او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کړي تر څو دا لاره څلور ساعته د خلکو پر مخ خوشي.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه لاره له تېرو 3 کلونو راهیسې ډېره ناامنه وه او خلکو په ډاډه زړه پرې سفر نشو کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دې ولایت کې د اوناب حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالمنان متین چې د پرون د بزګرو او باغوالو سره په غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د اوناب تولیدات د تیر کال په پرتله سږ کال په سلو کې 15 زیات شوي دي.
حدودا 3600 یا بیشتر از او تولیدات عناب داشتیم. ما خوشبختانه امسال تولیدات عناب نظر به سال گذشته در حدود 15% افزایش یافته.
د ښاغلي متین په وینا په نږدې وخت کې به بهرنیو هیوادونو ته هم د اوناب صادرات پیل شي او شمیر بزګر هم دې ته هیله مند دي چې که بهرنیو هیوادونو ته د اوناب صادرات پیل شي د دې میوې تولید به هم ورسره زیات شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي رضوان رادی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د قانون د حاکمیت د ادارې ویلي چې رازی په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی دی. خبریال رضوان رادی په پاکستان کې د دین په نوم خصوصي تلویزیون ته کار کاوه. په همدې ورځ د لاهور ښار د یوه کالج استاد مار علي جان د بختون ژغورنې غورزنګ په یوه اعتراضي لاریون کې د ګډون له امله نیول شوی و. هغه 2 ساعته په توقیف کې و خو وروسته په ضمانت خوشې شو. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. دغه عملیات په وروستیو کې په څو سیمو کې شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قمندانې پرون وویل چې دغه حملې ګنداشي ته نږدې سیمو کې شوي دي. الشباب ډله چې ویل کېږي له القاعده سره اړیکې لري په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو لخوا تر حملو لاندې راغلې ده. د امریکا د دیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2020 میلادي کال کې به د امریکا د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدوي. الیزابت وارن 98 کلنه او د اوکلاهاما ایالت ده. میرمن وارن له ماساچوست ایالت د کاندیدۍ اعلان کړی او ویلي دي چې له اقتصادي نابرابرۍ سره به مبارزه وکړي. هغه باید په انتخاباتي مبارزه کې له نورو ډیموکراتانو لکه برني ساندرز سره رقابت وکړي. د امریکا د سنا بلې غړې کامالا هاریس له کالیفورنیا ایالت ځان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشنکو پرون د اوکراین د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي مبارزه رسما پیل کړه. په اوکراین کې د مارچ په 1 د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. پروشنکو هڅه کوي چې بیا هم د ولسمشرۍ 15 دوره وګټي. هغه پرون په خپل ټاکنیز کمپاین کې دا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین استقلال تخریب کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې ده.
باید طالبان راشي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي دي.
په دې عملیاتو کې یو ډیری د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ غړي محلي قومندانان هغه په نښه شوي. د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه په نښه شوي.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان کولی شي تر 5 راتلونکو کلونو پورې خپل صادرات 2 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي.
تا 2024 انشاءالله تعالی صادرات ما به 4 تا 8 میلیارد ډالر رسیده میتونه و یې حتما شده نیست.
په خوست کې بیا خزینه مدني فعالان او نورې ښځې وایي په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته.
د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي هغه پیاده روانو کې ناستې وي یو خو د دوی عزت خوندي نه وي بل داسې بس کاری.
په سیمیزو موضوعاتو کې په پاکستان کې د سولیزو مظاهرو د ځپلو لپاره د پاکستان د حکومت د وروستو فشارونو په باب اوري او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونه د خپرونې په دوهم نیمه کې درته خپروو. ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري است. نوري د میر احمد صافي د خپل تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وايي وسلوال طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمينه برابره کړې ده. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري د غراز ویلي وسلوال طالبان کولی شي له قید او شرط پرته د حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې افغانان په خپل هیواد کې بهرني ځواکونه نه غواړي خو وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوري ویلي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید 0 ته راکم شوی وای خو د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله نړیوال مجبور شول چې دا پریکړه بدله کړي.
خواست مردم افغانستان، خواست حکومت افغانستان هم همی است که به خودکفایی رسیده باشیم، جنگ انشاءالله ختم باشه، به صلح برسیم و عسکرای خارجی در افغانستان دیگه حضور داشته نباشند.
د جمهور رئیس ویاند زیاته کړه چې د افغانستان حکومت پر یوه طرحه کار کوي چې پر اساس یې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر حداقل ته ورسیږي.
نو اوس واضح باید طالبان راشي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته او ټول وزارت پاکستان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې وی غونډې ته وویل چې دوی له طالبانو سره موافقه په اساسي ډول د سولې لپاره غواړي، نه د دې لپاره چې د خپلو عسکرو د استلو زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل او وی ویل چې دوی امید لري چې د طالبانو سره هم د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي.
A peace agreement.
دوی د افغانستان لپاره بشوي چې تر جولای مخکې د سولې موافقه وسی او طالبان هم د پروسې ته راول. د سولې موافقه به د سوله ایزو انتخاباتو زمینه هم برابره کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونیسي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو ټاکنو سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د هغوی یو شمېر استازو تېره اونۍ په مسکو کې له یو شمېر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پکې و خبرې وکړې. د طالبانو استازو په مسکو کې هم پر دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په باب مو د افغان ولسمشر د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي وسله والو طالبانو په خپله دغو ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو زمینه برابره کړې ده. له بلې خوا بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. دا څرګندونې د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وکړې او ویل په دوام یاد کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوښتی دی. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان هوایي ځواکونو عملیات زیات شوي چې تر ډیره د دوی مشران او سیمه ییز قومندانان پکې پنهخه کیږي. د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسط ډول هر ورځ 12 هوایی عملیات ترسره کیږي.
په دې عملیاتو کې یو ډیری د وسلوالو طالبانو د رهبری غړي محلي قومندانان هغه په نخښه شوي، د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه په نخښه شوي او تر ټولو مهمه د دوی هغه مالی سرچینې چې د نشئی توکو فابریکې دي هغه په نخښه شوي دي. په اوسط ډول افغان هوایی ځواکونه چې دي روزانه ده نهونه تر 12 پورې په دې خوښه کې هوایی بریدونه تر سره کوي.
خغلی جاوید زیاتوي د عملیات تر ډیره په ننګرهار، کونړ، غزنی، میدان وردګو، فراه، کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې تر سره کیږي. خو دا چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبله وختي، خغلی جاوید یې په اړه دقیق معلومات نه ورکوي. د دغو عملیاتو تر ټولو وروستۍ پیښه وړ مورز د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وچه پکې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان رفیع الله له شپږو ملګرو سره ووژل سو. د راپورونو له مخې ځینې وخت په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي هوایي عملیات باید د کره استخباراتي او کشفي معلوماتو په اساس ترسره سي څو پکې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر وایي په اوسني وضعیت کې هوایي عملیات ګټور ثابت شوي.
هغه جنگ چې نن په افغانستان کې ده دغه ته په نظام کې چرکی جنگونه وایي. هلته اهداف په دغسې مناطقو کې ځای په ځای کیږي چې هغه سترو اخفا ودري. په دغه سترو اخفا باندې تاسې کولی شئ د یو هوایي عملیات په اجرا کولو سره د یوې فرقې د عملیاتو مخه ونیسئ. یقینا په دې کې کله چې جبهه شکل سره جنگي او تل پارتیزانان یو نقطه په نخه کوي هلته پیاده قوتونه ډېر زیات تلفات ورکوي، ولې که د هوایي ځواکونو نه ګټه واخیستل شي هغه ډېر باثر تمامیږي او هغه ډېر په جای عملیات دي اوسنۍ وضعیت دپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه عملیات له بهرنیو ځواکونو سره په همغږي ترسره کیږي، خو د ټولو عملیاتو مدیریت د افغان ځواکونو په لاس کې ده چې پکې د ملکیانو ژوند ته زیات پام کیږي.
وامرغل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. د بلې خوا د افغان اتلانو لپاره د مرستې په نوم بنسټ بیا وایي په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي. د دې بنسټ استازو په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي پر
د افغان اتلان لپاره د مرستې بنسټ په دې وروستیو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو کچې لوړوالی اندېښمن کړی. د دغه بنسټ یو سفیر جاوید کوهستانی د شنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د جګړو پر وخت د محاربې په سیمو کې امنیتي ځواکونه په سمه توګه نه اکمالي کې چې د تلفاتو د لوړېدو لامل ګرځي. ښاغلی کوهستانی وایي چې په 15 شپږ نویم او 9 مریض کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي.
په نړیوال امنیتي ما در مرکز ولایات کم توجهی میشه.
زمونگ امنیتی زواکونو تا پا مرکز ولایتونو که کما پملره نکیگی انور دست پکاوی کیگی چه نباید دست مواردو تا اجازه ورکرل شی. بلا خبره دا افغان امنیتی زواکونو لطلافاتو مخنی باید دی مونگ پا پینزنویم شپگنویم او ونویم المریزو کلونو که دا محاربه سیما و دا جگلو پر محل دا امنیتی زواکونو دا پراخو تلافاتو شایدان بو چه دخمن توانی دل زیاد سیمی ترخپلی ولکی لانده اونیسی
بیشتر دشمن تا نسته در بعض جای اجوال بکنه.
خو خاغلی کوهستانی در تلفات درخم پره چونه ویل در ترگندوانی داسی محل مطرح کیگی چه افغان ورسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې ویلی و چې په تیرو څلورو کلونو کې د ټول هیواد په کچه 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ځواکونو په لیکو کې د غیر مسلکي کسانو له ګمارنې ډډه وکړي. د جګړو په کرښو کې د امنیتي ځواکونو په پوره ډول اکمال او دغه شان د له شخصي او سیاسي سلیقو او خبرو لرې وساتل شي چې پر مورال یې منفي اغېز ونه کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار په رسنیو او سیاسي مجالسو کې د جګړو له سیمو د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او اکمالاتو د نه رسېدو له امله شکایتونه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي وایي په تېر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ تلفات مني، خو د نوموړي په خبره اوس دا تلفات رقم شوي دي.
موږ په وروستي کال کې تاییدوو چې له بده مرغه زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات نظر نورو کالونو ته زیات و، خو په وروستیو دریو میاشتو کې فوق العاده دغه تلفات را کم شوي دي. له کله نه چې د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې تهاجمي او تعارضي عملیات زیات شول، زموږ یا د امنیتي ځواکونو تلفات فوق العاده کم شوي.
د افغان اتلانو بنسټ غړي ټینګار کوي چې حکومت باید امنیتي ځواکونو ته په خپل ټاکلي وخت حقوق او امتیازات ورکړي او هیڅ چاته د دا اجازه ورنه کړي چې سپکاوی او بې حرمتي وکړي، ځکه د دوی په خبره د هیواد د ملي ګټو پر وړاندې سره کرښه افغان امنیتي ځواکونه دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې دي. په داسې حال کې چې د سولې لپاره د وروستیو ګړندیو هڅو سره سره تر اوسه پورې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه نه ده برابره شوې، د مدني ټولنو یو شمېر مسؤلان او ښځینه فعالان له حکومت غواړي چې د سولې په پروسه کې د برخه ورکړل شي او نظرونه باید په پام کې ونیول شي. نور حال د فیروزه عزیزي پر راپور کوي.
د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزو شبکې او د ښځو د حقوقتنې کاري ډله د حکومت لخوا خلکو سره د سولې د غونډو د جزئیات په شریکولو ټینګار کوي او په یاد پروسه کې خپل فعال حضور غواړي. د دغې کاري ډلې یوې غړې همایرا ثاقب د شمې په ورځ سوله د خلکو د مشارکت د ارزښتونو په خوندیتوب سره په نوم جوړې شوې غونډې ته ګډه اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلي.
با توجه به این که در پیش نشست های
سوال مذاکرات دیتا پا پام سره چی مخ کلده دید در سول پرل غندو که در مدنی چولن و اوکز و استاز و فعال حضور ندر لط او هیچ تول معامله لدوی سره ندی شرکی شوی. نو ځکه در سول پا پروسه که در خلق و در اختین و استاز و مدنی چولن و پا زنگری تول در خز و کمزور نقش در مدنی چولن و خز و او بشری حقون و در فعالان و در نخنی ور موضوع ده. د ښځو د حق غوښتنې د کمیټې مسؤل زرقا یفتلی په دغې ناسته کې له حکومت نړیوالې ټولنې او د جګړې لښکې لخوا وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف پرې معاملې ونشي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ښځو د چارو فعالانې د سولې په پروسه کې د دوی د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوند خبرو کې حکومت د هېواد له بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړې او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست ویان فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو او مدني ټولنو او د ټولنې د ټولو اقشارو نقش او ونډه او نظریات زموږ لپاره مهم دي. موږ متحد یو چې د دوی ونډه او نظریات په پام کې ونیول شي، هم د مذاکره کوونکي ټیم او هم د عالي مشورتي بورډ کې د سولې په اړه جوړ شوی د ښځو ونډه هلته شته. حتی د مدني ټولنو د ښځو د ټولنو
نفس پام نه ورځيږي او دغه به توجود
دا په داسې حال کې ده چې د خزو چارو یو شمېر فعالانو په کابل کې په یو بیل غونډه کې د اصول په پروسه کې د خزو لکمرانګي ورنی نه نه خولې او ټینګار کړای چې حکومت دې تر هغه طالبانو ته سیاسي مشروعیت نه ورکوي چې خپل وسلې پر ځمکه کې نوي د افغانستان مدني ټولنې او خزینه فعالین ټینګار کوي چې د افغانستان د یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو تضمین د سولې په مذاکراتو کې د مدني ټولنې او د ښځو په فعال او تصمیم نیونکي حضور سره به شونی شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اورېده. افغانستان ولسمشر وایي افغانستان به د دې ولتیا ولري چې تر راتلونکو 50 کلونو پورې صادرات تر 8 میلیارد ډالرو پورې لوړ کړي. اشرف غني دغه څرګندونه پرون په کابل کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل د ښاروالۍ د سرپرستانو د معرفي په غونډه کې وکړي. د افغانستان خصوصي سکتور چې د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لوبوي وایي د افغانستان صادرات دا وخت نږدې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو که پاملرنه ورته وشي د زیاتېدو امکان هم شته. د ازادي راډیو خبریال یوسف انزدران پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله مندی ښیي چې د سوداګرۍ او صنعت نوی وزیر چې له خصوصي سکتور سره ګډې طرحې لري د افغانستان د سوداګرۍ په غوړېدو کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل ښاروالۍ ته د سرپرستانو د معرفي غونډې ته خبرې کولې وویل دې ته باید ډېر کار وشي چې د افغان صادراتو ګراف لوړ شي.
اولین معیار کې به شروع گذاشتن معلوم داری است که صادرات افغانستان
دی وی اول معیار داده چې باید افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالر ته ورسیږي او هر کال په دې اندازې یو معینه اندازې اضافه شي ترڅو تر 2023 کال پورې د افغانستان صادرات ان شاء الله تر 8 میلیارد ډالر پورې ورسیږي او دا کار اړین دی. ولسمشر ماڼۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست او نومان په توګه اجمل احمدي او د کابل ښاروال په توګه احمد زکی سرپرست تیرونه او د شنبې په ورځ رسمن دغه بنسټونو ته ورمعرفي کړل. اجمل احمدي له دې وړاندې د ښاغلي غني د سلاکار په توګه دنده اجرا کړې چې د ولسمشر په باور په اقتصادي برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په برخه کې هغه ځانګړی رول درلود. ولسمشر محمد اشرف غني د صادراتو یوې لوړې اندازې ته د رسیدو هیله داسې مهال څرګندوي چې دا وخت افغانستان په همدومره اندازه واردات لري. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د 8 میلیارد ډالر په شاوخوا کې واردات کوي، خو د صادراتو اندازه دا وخت کم 1 میلیارد ډالر ده. د یاد خونې مرستیال خان جان لوکوزی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که د ولسمشر غنی دغه اټکل ته کار وشي افغانستان په یو ځان بسیا هیواد بدلیږي. دی وایي د سوداګرۍ په برخه کې وروستیو لسته راوړنو ته په کتو دا کار ممکن دی، خو سختې پاملرنې ته هم اړتیا لري.
جمهور واقعا چې علاقه لري، ظرفیتونه موجود دي که په افغانستان کې د سولې پروګرام انشاءالله ترسره شي او امنیت راشي او دغه تعهدات چې د اوس رئیس جمهور پر روان دي ترانزیتي امکانات یې مساعد کړل، داخلي تولید ته خاصه توجه کړې ده، هوایي کوریدور جوړ شو، تاسو ولیدل چې نور مسایل دي. حتی موږ تر اوسه پورې زمونږ صادرات د پروس کال په نسبت باندې تقریبا د 6% نه نیولې تر 40% پورې افزایش پیدا کړ.
د ښاغلی لوکوزی په خبره خصوصي سکتور ته داسې پروګرامونو ملاتړ کوي، خو باید هدف ته د رسیدو لپاره په بنسټیزو ځینو کارونو جدي کار وشي. دی وایي د سوداګرۍ د غوړېدو لپاره د لارو چارو موندلو راخوا په هیواد کې دننه برېښنا او امنیت ته کار او له فساد سره مبارزه اړینه ده چې باید ورته پاملرنه څه ډېره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته. دوی له ښاروالۍ او نورو حکومتي مسؤلینو څخه دې برخې ته د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
په ټوله کې د ښځو لپاره د روغتونونو او روغتیایي کلینیکونو له انتظار خونو پرته په خوست ښار کې د ښځو لپاره د ناستې مناسب ځایونه نشته. د خوست خزینه مدني فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د ښځو لپاره د مناسبو انتظار ځایونو د نشتون له کبله نه له ښځو سره ماشومان خوندي وي او نه هم د دې ځایونو نظافت او حالت د دې وړ دی چې ښځې دې په هغه کې انتظار وباسي. د کلثوم په نوم یوې مدني فعال ازادۍ راډیو ته وویل
نو د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی عزت خوندي نه وي، بل داسې بس ښکارېږي چې د سړک تر غاړو ناست وي، دغه له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي او داسې چې ماشومان ماشوم یو زینه بل زیته فکر نیوی د میندو یا خویندې شوی زی یا ساتری کې وی د امغه پیادارو یا بل زی کې نو بيدره کې کیږي او رکی کیږي او داسې خوندې زینه شته چې دوی محفوظ یو پکې
په همدې حال کې هغه خزه تر ټولو زیات رستون سره مخامخ کیږي چې لولسوالی خار تر ازي د یعقوب یو صبرې ولسوالی یو تنوسیدون کې شفیع الله له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته پام لرنه وکړي
دلتا بیسترې دور دلته دای چې دلته کینی په د پیادارو بل د بلک هیڅ زی نشته چې دلته دای په منظم ډول کینی د خپل دولت نه مهاله دادو چې دلته سام زیونه جوړ کی یو منظم ترتیب ونی سي ترڅو د زنناو دغه داستون زد چې دوه د حل شي
د خوست خار په جنوبی سنډه کې د خزو پونوم څوک علامه کې جوړ شوی پارک شته خود خار له ټولو برخونه ورته لاسرسي ستونز مند دی د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال دولت ته وړاندیز لري چې د خار په مختلفو ځایونو کې د خزو د ناستې لپاره مناسب ځایونه او انتظار خونې جوړې کړي
زموږ غوښتنه د دولت نه هم دا ده چې باید نور پارکونه هم جوړ شي یا هم داسې وړې وړې تجمع ځایونه د اړیې دپاره نږدې زنانو دپاره چې سهولت ټول پکې برابر وي خو تر اوسه پورې دا کار شوی نه ده زنانه دغه مشکلاتو سره لاس په ګرېوان دي
په ورته وخت کې د خوست ښاروالۍ مسؤلین هم د خار په بېلابېلو سیمو کې د ښځو لپاره د انتظار خونو د نشتون ستونزه مني خو وایي چې دې لپاره یې ځینې اقدامات په پام کې دي د دې ادارې د اجتماعي او فرهنګي چارو مسؤول لمر نیازی وایي
موږ اراده لرو چې یو اندازه بودیجه دې ته بېل کړو چې د ښار په ځینو مختلفو ځایونو کې چې هلته تجمع د زنانو یا په عام ډول د لارې د سر د کسانو وي چې هغوی په ترانسپورټي اډو کې نه وي یقه نه بېدیا وي لکه په عمومي جادو باندې صاحبان
د خوست ښاروالۍ مسؤلین دا هم وایي چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې ډېر لږ ملکیتونه لري چې له همدې کبله ډېر کله نشي کولی د ښاریانو ټولو غوښتنو ته په لږ وخت کې رسیدګي وکړي خو د دوی په وینا د ښاریانو غوښتنې په پام کې دي او په دې برخه کې به خپلې هڅې نه سپموي
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم سفراندوم
شورست لازادی را دیو سروسه او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سولیزو مظاهرو له ځپلو لاس واخلي د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه دا غوښتنه په داسې حال کوي چې د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې یو بل خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې ونیو نور حالې د فرشه جلال زی راپورټ کوي
د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې ژورنالیست رضوان رازی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی د پاکستان د قانون د حاکمیت ادارې ویلي چې را دي په دې هیواد کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی او له دې عمله نیول شوی دی ژورنالیست رضوان رادی په پاکستان کې د دین ټي وي په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته کار کاوه د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې رضوان رازی د پاکستان د قضایه قوې حکومت او استخباراتي ادارو پر ضد داسې خبرې کړي چې بدنامونکي او کرکچنې تعریف شوې او تر تحقیق لاندې دی د رادیزوی اسامه رویټرز خبری اژانس او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې داسې کسانو چې دوی نه پیژندل د هغه پر پلار حمله وکړه لاسونه یې وروتړل او موټر ته یې پورته کړ په پا پاکستان کې یو شمېر ژورنالیستانو ویلي چې د عمران خان د حکومت مخصوصا د پوځ او استخبارات له لوري په بیساري ډول تر زیات فشار لاندې دي د پاکستان پوځ او استخبارات د هغه هیواد پر کورنیو او بهرنیو سیاسي مسلو سخته څارنه کوي په همدې ورځ د لاهور ښار د وکالج استاد عمر علي جان د پښتون ژغورنې غورځنګ په وای اعتراضي لاریون کې د ګډون لامل ونیول شو هغه څو ساعته په توقيف کې وو او وروسته په ضمانت خوشي شو عمر علي جان پر فیسبوک پر خپل پاڼه لیکلي و چې د سهار په څلورو بجو نیول شوی او لیکلي و زه داسې وګړی یم چې د قانون درناوی کوم او د عدالت لپاره له مبارزې به راونه ګرځم د لاهور پولیسو ویلي و چې عمر علي جان په یوه مظاهره کې د ګډون د یوه سرک د بندولو او د دولت پر ضد شعار ورکولو په تور نیول شوی و خو دا نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې د عمر علي جان توقیف وغندل او وی ویل چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو مظاهره چیانو له ځپلو او د هغوی پر ضد له داسې سخت چلند لاس واخلي په پا پاکستان کې د فبروري په 2مه د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي محمد ابراهیم ارمان لونی تر وژل کېدو وروسته ډیرو خلکو د اسلام آباد او لاهور په ګډون په ډیرو لویو ښارونو کې اعتراضي مظاهره وکړه له هغه راهیسه د پښتون ژغورنی غورځنګ ډیر پلویان د پاکستان پولیسو نیولې دي. د دې غورځنګ رهبری د پاکستان پر پولیسو تور پوری کوي چې په امدی ډول یارمان لونی وژلې دی، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د لونی د قتل پړه یې چیرې نه پیل کړی دی.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته نږدې شوی وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی دوه اونیزې خبرونه درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې د سهار اتنې مې بجې کیدونکي دي او ار بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ده. اورزګان کندهار لوی لار نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل کیږي. په جنوب کې د 215 متل قلو اردو چارواکو ازادي راډیو ته وویل دغه لار د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو څخه امپاکه شوې ده. د فراه د کرنې او مالداری ریاست چارواکي په دې ولایت کې د اوناب د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیر ژر به دغه تولیدات بهر ته هم صادر شي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې رز یو خبریال رضوان رادی چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولای دی. د امریکا پوځ وایي روانونه په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2020 میلادي کال کې به د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید وي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشنکو پرون دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د اوکراین د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزه رسما پیل کړه. د دیخ او نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په وپانه کې ولولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکام او اوسم د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه خبرو ته چمتو دي. لومړی پاموکړی تاندې څنګه ده
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ماشومان او تنکي ځوانان د نشې توکو په قاچاق کې کارول کیږي. هغه چې د نشې توکو په قاچاق کې کارول کیږي انجام به یې څه وي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زه فرشته غنی وړاندې کوم.
د قوانینو لمخې هغه کسان چې مرونه یې لاته لسکلون څخه خخته وي ماشومان ګڼل کیږي او کله چې د قانون خلاف کړنې تر سره کوي د ماشومانو په څیر حساب او کتاب ورسره کیږي. د ماشومانو د اصلاح او تربیه مرکز مشر وایي شاوخوا 300 ماشومان په ټول هیواد کې نیول شوي چې د قانون خلاف کړنې تر سره کړي او اوس د ماشومانو د اصلاح او تربیه په مرکز کې ورځې شپې تیروي. د دوی په منځ کې داسې ماشومان او تنکي ځوانان هم شته چې د نشې توکو په قاچاق نیول شوي دي. دا ماشومانو د اصلاح او تربیه مرکز کې او تنکی ځوان چې موږ یې د خالد په مستار نوم یادوو وایي غوښتل یې د کار په خاطر له خپل ماما سره ایران ته لاړ شي. خدای له دې خبر نه وو چې هغه نشه یې توکي پرې انتقالوي.
باقي اخیسته دا تاریخ په کې جای په جای کړی وو. ما ته له دا پایک واخل ما د مزانه تر کابل پورې راوړ هغه په کمپنی کې واخستو. ما نه خپل چې واخستو هغه موټر کې سوار شول کمپنی نه چاو کې ارغندې ته لاړل چې ما تلاشي کې کته شول چې ماما سره مې بایک یې کو چې بایک یې کو هغه کې تاریخ. ما ته هغه اسکر راتل او اتم خبرې ما ویل نه زه نه یم خبر دی چې ما ورته ویل زه نه یم خبر د تی ماما ما ته راتل چې تا بیرته خوشی کوي زه ورته وایم چې دای دا زه نه ما ورته ویل معلم ماما داسې کار مه کوه د زما آینده مه خرابه وای نه تا وای خوشی کوي ته وړکه یې زتی ما بل هیڅ خبر ونه کړل چې ماما مې زتی باقي ښه تلاشي کو راوي که زتی ماما مې ولچک ماما مې زی ورته وکړم چې زمې بیا زتی زی ولچک کړلم راوستم دلته تربیت اتوال.
یو بل تنکی ځوان چې د محمود په مستعار نوم یادوو، یو ملګری هڅولی و چې د سرخی پلی و زندانی ته نشئ توکي ورسوي، خو هغه ونیول شو.
وایم چې را روان شوم د ننګرهار نه، یو نفر راته راکړل دا پوډر چې دا ویس هلته د پولیس سرخی ته. زه به پیسې درته درکړم، قبول مې کړ پوډر مې واخیست. څه وخت حرکت مې وکړ، یو وخت پولیس سرخی ته ورسېدم، هلته گیر راغلم. ما ته وویل چې پیسې به درته درکړم دا ویسا، او بیا چی ته دا جز ضرورت و بس ما ته وایې زه به درته درکوم.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنیو اقتصادي ستونزې او د ماشومانو او تنکیو ځوانانو نه څارل سبب کیږي چې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي له دوی څخه استفاده وکړي.
له بده مرغه زموږ ډیری کورنۍ غریبې دي او ناچارې دي، دوی مجبوریږي چې خپل ماشومان سختو کارونو ته ولیږي. له همغه ادارې بیا دوی ته چې مثلا څوک لږ هم په مادي لحاظ لږ ښه وعده ورکړي، نو دوی د مغو سره ځي او دغه کسان اکثره قاچاق استفاده کوي او په نوړو کارونو کې بوختوي. او بل دا هم ده چې ډیری وخت زمونږ حتی ډیری هغه کورنۍ چې په اقتصادي لحاظ هم وضعیت ښه دی، لازمه پاملرنه خپلو ماشومانو ته نه کوي. دا هم ده چې دوی بیا له دوی نه خپل ماشومان بې لرې کېږي او په دغسې پیښو کې راښکیل کېږي.
فیصل ستانکزی وایي د نشه یي توکو قاچاق کوونکي د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لا ناپوهی استفاده کوي او هغوی په چل ول دې ته تیاروي چې نشه یي توکي قاچاق کړي.
یو ماشوم ته ویل کېږي د یو مثلا قاچاقبر له خوا نه چې زه مثلا دومره روپۍ درکوم ورسه دغه کار وکړه، نو هغوی فکر کوي چې دغه د پیسو پیدا کولو اسانه لاره ده، نو له دغې طریقې نه دوی دغه دغه کارونه ته مجبوري کوي. دې شي له انجام نه خبر نه یې، راتلونکي باندې دوی بیا فکر نه کوي چې د راتلونکي څومره منفي لوري ته بیایي.
د لوګر اوسیدونکی محمد نبی همت وایي هغه ماشوم منو تنکی ځوانان چې د نشئی توکو په قاچاق کارول کیږي، ډیر احتمال شته چې دوی هم پراتلونکي کې په نشئی توکو اخته شي.
هغه شان راوړي، هغه قاچاقي مواد راوړي د نور ځای څخه، د ماشومانو په لاس باندې پلوري، په نورو کسانو باندې. نو هماغه وی چې کله د ماشوم ستر شي خپل د قاچاق مواد مخدر نه استفاده کوي، یو خبر همدغه همدغه لامل دی چې وروسته د متاد کیږي او پټولنه کې مزر تمامیږي.
ښاغلی همت د قاچاق کوونکو له منګولو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د خلاصون یوه لاره دا ښیي چې کورنۍ هغوی وڅاري.
اول خپل کورنۍ باید په خپلو ماشومانو باندې فکر وکړي، هغوی باید وڅاري چې دوی څه شي کوي. له سهار څخه تر ماښامه د دوی د ملګرو وپوښتي چې چا سره دوی رفت آمد لري، ملګري څوک دي، او مکتب ته ځي نه ځي، دوی کار وڅاري، چیرته کار کوي، چا سره کار کوي. همدغه دوی باید خپلو ماشومانو باندې ډېر پام وکړي.
استاد ایمل خمر وایي کورنۍ باید خپل ماشومان او تنکي ځوانان په دې وپوهوي چې له یوه ځایه بل ځای ته دي د نورو په غوښتنه هغه شیان نه لیږدوي چې دوی نه پیژني.
کورنۍ ته دا هم لازمه ده چې دوی خپل ماشومان ته باید وویل شي چې هغه شیان چې دوی نه پیژني یا نابلده شیان دي او له یو ځای بل ځای ته د انتقال غوښتنه ترې وشي، نو دا کار باید ونه کړي، ځکه چې اکثره خلک له همدې لارې له دوی نه ناوړه ګټه اخلي او قاچاقي توکي او داسې نور بېلابېل شیان په دوی لیږدوي، او بله دې چې د ماشومان له ځانه خبر وي په قاچاقي مواردو کې کارول کیږي.
دا کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ډاډ ورکوي هغه کسان به ونیسي چې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د نشه یي توکو په قاچاق کې کاروي.
دری اواخر به اساس هدایت
په دې وروستیو کې د کورنۍ چارو وزارت د رهبری د جدي هدایت په اساس ټول هغه کسان چې په عمده او پرچون ډول د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري وبنیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. د نشه یي توکو د قاچاق په دې شبکو کې یو شمېر ماشومان هم شته، خو موږ افغانانو ته ډاډ ورکوو چې د دې شبکو افراد به ونیول شي او قانون ته به وسپارل شي.
چې په قاچاق کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د کارولو علتونه څه دي، هغوی چې د نشه یي توکو په قاچاق کې کارول کیږي انجام به یې څه وي، او دا چې ماشومان او تنکي ځوانان د نشه یي توکو له قاچاق کوونکو وژغورل شي څه باید وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو مسایلو له کارپوه عثمان وزیر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې داسې پیښې هم کیږي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو څخه
د قاچاق په مسله کې استفاده کیږي، هغه هم ځکه چې په دې خطر چې دوی ته ډېره درنه سزا نه ورکول کیږي د لویانو غوندې، نو دوی کاروي. تاسې نور څه علتونه بولئ چې دغسې تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کیږي؟
د دې یو مهمه وجه خدا ده چې زمونږ چې کوم کورنۍ دي هغه تعلیم یافته نه دي، تعلیمونه نه دي کړي، هغه د بچي په روزنه باندې صحیح نه پوهیږي چې زه د بچي په کم ځای کې په کم انداز باندې روزنه وکم. خپل سټیجونه وي، خپل مرحله وي، چې په هغه مرحلو کې چې په هغه انداز باندې د هغه روزنه ونه شي نو هغه ماشوم مخکې په اسانه باندې غولېږي. لکه د ماشوم د مهم دور چې دی هغه د پیدایش نه تر وو یا لسو کالو پورې، چې په دې دور کې په هغه باندې په انداز باندې کارونه شي، په کم انداز چې په کار دی، نو دغه ماشوم په ډېر په اسانۍ سره غولولی شي څوک. او د دې لپاره د مور او د پلار او د ټولنې پوها په کار ده چې ماشوم په کم انداز باندې مونږ ورسو، د ماشوم کم کم سیزونه داسې دي چې هغه په هغه انداز باندې دوی اړتیا ورته لري چې مونږ یې ورته پوره کړو. دویم لامل یې پکې د ټولنې مسله ده چې دلته غربت دی، خلک ډېر زیات بیروزګاره دي، نو هغه خپل ماشوم د دې لپاره ولېږي چې څه پیسې راوګټه. هغه صرف د پیسو سوچ وي، په ماشوم باندې دا سوچ نه وي چې زما ماشوم د پیسې څنګه ګټي او په کومه طریقه یې ګټي او د کومه نه یې راوړي، دا تپوس نه کیږي. دا دویمه ډېره غټه وجه ده چې هغې د وجې نه زمونږ ماشومان په کم عمر کې د خپلې لارې نه په غلطه لار روان شي، یا یې څوک د کچاک لپاره استعمالوي. او مهمه وجه دا هم ده چې قانون هغوی ته په هغې انداز باندې سزا نه ورکوي په کم انداز باندې چې لویانو ته ورکیږي، ځکه چې د 300 کالو نه کم وي هغې ته هغه سزا نه شي ورکولی قانونن چې کومه سزا لویانو ته ورکیږي. نو دا دوه درې مهمې وجه دي چې د دې وجې نه زمونږ ماشومان په غلط سایډ باندې روان دي.
که چیرې دغه ماشومان یا تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کیږي چې قاچاق پرې کیږي، د دوی راتلونکی به څنګه وي؟
ماشوموالی عمر چې دی تر څو پاخه عمر ته نه وي رسېدلی، په هغې عمر کې چې په کم یو عادت کم یو شی باندې عادت شي هغه اصلت تر اخره پورې روان یو ورسره. په دې دور کې په ماشومانو باندې ډېر زیات اثر کوي او په دې طریقه باندې دوی د معاشري نه زده کړه کوي. نو په دې دور کې چې دوی په کم انداز باندې استعمال شي، څوک په کم لار روان کی هغه په هغې لار باندې تر ډېره حده پورې ځي. که هغې لارې نه راړوي د هغې دپاره ډېره زیاته مبارزه به کوي چې ته واپس په خپل سمه لار راولې. نو د دې دپاره پکار ده چې خپل ماشوم زیات سوچ دا غی دا پر مور او پلارو کی او استاد یو کی، دا دو درې داسې کسان دي مور او پلار او استاد چې دا د ماشوم سره ډیر زیات ور سره مخامخ کیږي. دوی ته پکار ده چې دا د ماشومانو په داسې انداز روزنه وکي، په داسې انداز باندې دوی رالوي کی چې زر خطا نه وزي، زر څوک تیر نه باسي.
لکه تاسو قسم اشاره وکړه چې کورنۍ باید داسې وکړي، خو په ټوله کې د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
کورنۍ د بارخو اول دا پکار دی چې هغوی په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي، او دولت ته پکار ده چې دغه شی لازم کړي. کم چې د ماشومانو مزدوري ده، چې 300 کال کم واړه ماشومان دي هغوی په مختلفو ځایونو کې مزدوریانې کوي، په دې باندې کلکه پابندي ولګوي، دغه شی بند کړي چې په ماشوم چې تر څو د 300 کالو نه وي هغه به څوک مزدور کوي نه، مزدوري به پې نه کوي. د هغې په ځای باندې حکومت یا دولت په دې ماشومانو باندې او په دې کورنۍ باندې فشار راوړي چې دغه ماشومانو باندې تعلیم وکړي، زده کړې ته ایثار کړي. او دویم چې کم هغه خلک دي چې د ماشومانو نه استفاده اخلي د کچاکو دپاره یا د مزدور کاری دپاره، چې هغوی چې کم داسې کسان دي داسې کارونه کوي هغوی باید ونیول شي، گرفتار شي، هغوی ته سزاګانې هم ملو شي، چې د دې ماشومانو د دغسې کارونو نه مخنیوی پر یو په تعلیم باندې کیږي، یو په قانون سازی باندې کیږي، چې دا دوه سره سیزونه لازم و ملزوم دي د یو بل سره، چې یو طرف ته په تعلیم مهم کی او بل طرف ته ورته قانون سازی برابره کی چې څوک د ماشومانو نه غلطه استفاده وانخلي.
درنو اوریدونکو، دا ود دی اونې خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
درنو دوستانو ډیره زیاته مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استئ. سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې روغ اوسئ. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې ور بیا زما اکرام الله اکرام سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ درنو دوستانو، په وروستیو کې د سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت ډیرې شوې دي، د سیمې هیوادونو ته، افغانستان ته او همداراز قطر ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه له طالبانو سره لیدنې کتنې خبرې اترې، هغه څه دي چې دلته په افغانستان کې په کور دننه د خلکو هیلې سولې ته زیاتې کړې دي. د سولې په همدې ګرمو خبرو اترو کې دا چې بالاخره دا کیسې کوم ځای ته رسیدلې دي او څومره هیله مندي موجوده ده، خلکو ته څومره ډاډ باید ورکړل شي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې په همدې مسله باندې غږیږو. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون را سره په سټوډیو کې ملمه دی. خوزون صاحب، مننه ډیره زیاته چې زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لامدینه کو چې افغان حکومت د ټولو هلو ځلو ته په کتلو سره بالاخره عامو خلکو ته، ولسي خلکو ته، افغان ملت ته څومره ډاډ تاسو ورکولی شئ د سولې په اړه چې بالاخره افغان حکومت سولې ته نږدې شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د سولې لپاره هڅې د افغان حکومت په لومړیتوب کې قرار لري. موږ د مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ ډول شرط او قید نه دی اعلان کړی. د ټول هغه خنډونه چې د سولې د پروسې پر وړاندې د افغان حکومت له اړخه ټول مو له منځه وړي دي. حاضر یو چې له طالبانو سره مذاکره وکړو. تمه مو دا ده چې طالبان هم بین الافغاني خبرو اترو ته چې د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکې ترسره کوي حاضر شي، او دا ثابته کړي چې دوی هم په عمل کې د سولې غوښتونکي دي او سوله غواړي. ډاکټر زلمی خلیلزاد او د سیمې نورو هیوادونو هڅې پیل کړي چې طالبان قانع کړي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. زموږ تمه او هیله مندي ډېره ده. هیله من یو چې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو چې د افغانستان خلک یې په تمه دي.
خودون صاحب، تاسو د افغاني خبرو د بین الافغاني خبرو د پیل هیله مندي وویل چې بالاخره باید بین الافغاني خبرو ته طالبان هم زلخه کی. خو د تیر کال په نومبر میاشت کې کله چې په مسکو کې د طالبانو سره کومه غونډه و، افغان حکومت په غونډه کې لګډون نه انکار وکړ. په داسې حال کې چې بلنه ورکړل شوې و د سولې د عالي شورا یو پلاوی دغه غونډه کې ګډون وکړو، فکر نه کوي چې هغه غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه زمينه و؟
ګوري، هغه خبرې اترې چې وي هغه د هیوادونو ترمنځ او چې طالبان هم پکې ګډون درلود نظر دی سهار غونډه وه، او هغه فارمټ چې هلته جوړ شوی و هغه افغان حکومت د منلو وړ نه و، ځکه افغان حکومت په هیڅ وجه نه غواړي چې د افغان حکومت وقار او عزت په نړیوال دریس کې کم راشي. طالبان من حیث د یوې ډلې، یوې جنګي ډلې چې د سولې خبرو اترو ته حاضرېږي، موږ ورسره حاضر یو چې خبرې وکړو. خو دا خبرې اترې د طالبانو د تحریک سره کېږي، نه د طالبانو له اسلامي امارت سره. په هغه غونډه کې هم ستونزه هم دا وه چې د افغانستان او یا د افغان دولت وقار او عزت ته صدمه رسېده، او هغه ډیپلوماتیک اصول او قواعد چې ول هغه نه مراتېدل، او په هغه اجنډا باندې چې افغان حکومت تمه درلوده چې یوې باعزت او تلپاتې سولې ته افغانستان سره همکاري وکړي، هغه څه همکاري نه کېده. نو په همدې خاطر حکومت له ګډون ډډه وکړه او د سولې عالي شورا ته خپل استازی واستوه تر څو د سولې په اړه د سولې عالي شورا نظر اظهار کړي.
دا ځل چې د مسکو کومه ناسته ده د افغانستان نه پکې د پوخانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې لږ تر لږه سلویخت بیلابیلو سیاسي سیرو برخه اخیستې ده. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دې خبرو کې ګډون لري، په دغه ناسته کې شرکت کړی دی. دغه خبرې دا ځل تاسو څنګه ارزوئ؟ تاسو د غونډه تبا تعقیب کړې ده، د احوال لري څنګه ارزوي؟
دا غونډه هلته شخصي خلک بلل شوي دي. افغان حکومت سره لدی چې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو موږ له ټولو هغو هڅو او ناس خارکلی کوو چې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. خو دا ناسته شخصي ناسته ده چې سیاستوال هلته په شخصي توګه بلل شوي دي. زموږ تمه دا ده چې ټول سیاسیون باید په یو ملي اجماع سره د دولت محور ناسو څخه حمایت وکړي، او له دولت محوره هڅو څخه حمایت وکړي. له ډلو، اشخاصو او تنظیمونو سره ناسته دا د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي. معنا دا چې د یو شخص ګټه یا د یو حزب ګټه د ټول افغانستان ګټې نه دي. مقتمد دا چې ملي مسایل سره باید په ملي کچه برخورد وشي او ملي مسایل په ملي توګه مطرح شي، نه دا چې په ډلو ډلګوي وویشل شي او بیا له هر ډلې سره جلا جلا ناسته وشي او بیا چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول دی. د مسکو ناسته هم له دغسې یو اجنډا سره مل وه، خو زموږ تمه اوس دا ده چې له دغې ناستې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د حمایت، د افغانستان د خلکو د حقونو د حفاظت او د افغانستان د ډیموکراتیکو پروسو او روان مشروع نظام د تقویت غږ پورته شي، دا به د افغانستان په خیر وي. خو که احیانا داسې ونیشي او بیا نور اجنډا وي او نور مسائل مطرح شي، زه فکر کوم دا به ډېر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس په خیر نه وي.
د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګډون په دې غونډه کې د هم تاسې شخصي بولي فکر نه کوي چې دا د دولت یو مهم استاز یو؟
طبیعي ده چې هغه ته د افغانستان د وحدت د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند له لوري بلنه ورکړل شوې ده او هغه شخصي تللی دی او ټول سیاسیون تللي دي. په د افغانستان د حکومت موقف د دې ناسې په اړه روښانه او واضح دی.
یو بل مسله چې سر لدی چې افغان حکومت لدین وړاندې بار بار ویل چې د سولې د پاره ملي اجماع رامنځته شوی ده، خو د مسکو روسي ناسې ته په کتلو سره فکر دا کیږي چې او تفسیریم د دې اندېښنیم هم د دې چې د سولې پاره لا هم ملي اجماع نه ده موجوده. زلمی خلیلزاد هم چې کومې سرګندونې په کابل کې درلودي همدا مسله یې پکې یاده کړه. فکر کوي چې ملي اجماع واقعا نه ده موجوده؟
متاسفانه چې د سولې لپاره رامنځته شوی کورنۍ ملي اجماع په دې وروستیو کې د پاشل کېدو په حال کې ده. ځینو سیاسي شخصیتونو او ځینو سیاسي حزبو د خپلو ګټو په خاطر او ځینو نور مسایلو په خاطر د دولت له لحاظ څخه ملاتړ ونه کړ. په دولت کې هم متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې د ځینو شخصیتونو لوري وشوې چې دا د دې باعث چې اجماع چې دا وپاشل شي. تاسو نن ښه بېلګې د مسکو ناسته ده. افغان حکومت په دې ناسته کې ګډون نه کوي. ځینې سیاسي شخصیتونه د خپلو اهدافو او خپلو منافعو لپاره په دې خطر چې سبا له طالبانو سره دوی یو تعامل ته داخل شي ګډون یې وکړي په دې ناسته کې.
خو یو شمېر خلک په دې عقیده دي او دا نظر وړاندې کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپل واک د غځولو په خاطر باندې یا هم د راتلونکو 15 کاله نور واک د ترلاسه کولو په خاطر باندې د سولې هڅې سبوتاش کوي او هڅه کوي چې باید انتخابات لومړیتوب ولري د دې په ځای چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. فکر نه کوي چې دا په دغسې یو حساس پړاو کې چې جنگ په هیواد کې جریان لري، هر ورځ بیګنا خلک وژل کیږي، د انتخاباتو په ځای باندې باید سولې ته لومړیتوب ورکړ شي؟
سوله ما مخکې مې چې موږ له لومړیتوبونو څخه ده، موږ سوله غواړو. د سولې لپاره مو هڅې شروع کړې دي او لړیر په خوانه مو فراخوان ورکړی دی، خو تر اوسه د سولې د خبرو اترو لپاره هیڅ ډول عملی اقدام د طالبان لوري نه دی محسوس شوی. طالبان دا باید ثابت کړي چې دوی سوله غواړي او د سولې د غوښتلو لپاره یوازې شعار او خبرې مطرح نه دي، دوی باید عملي کینی راشي او خبرې وکړي. تر هغې چې د طالبانو نظر معلوم نه دی او د دوی په نیت لا شکونه شته، موږ څنګه کولی شو چې خپل دیموکراتیک پروسې د طالبانو په خاطر ودرو؟ اجرائیه ریاست او خپل جنرال ماب ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نوه د سولې پر وړاندې خنډ نه دی. حکومت کې هیڅ ډول نیمګړتیا نشته د سولې په پروسه کې. زموږ له هر ناستې او له هر فرصت نه موږ استفاده کړې ده چې د سولې غږ پورته کړو، د سولې غږ مو سم پورته کړی دی. طالبان دې نن آماده شي چې د افغان حکومت سره کینی خبرو ته کینی، موږ حاضر یو چې ورسره خبرې وکړو، مګر د واک د غځېدلو د دې حکومت تر انتخاباتو پورې ټولې شپږ میاشتې نه دي پاتې. موږ څنګه کېدای شو چې د خپل د واک د غځېدلو په خاطر دا مسله مطرح شي؟ د افغان حکومت دریز او موقف روښانه دی. هیله مو ده چې طالبان هر څومره زر کې دی حاضر شي تر څو موږ د سولې پروسې ته ورسیږو. له اخی وروسته بیا نور مسائل چې مطرح کیږي په غیمه بحث وشي.
یو بل مسله خوزون سه چې په روسي کې د خبری رسنیو د سر ټکی ګرځیدلې هغه په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کول دي. که واقعا طالبان نو په غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم وی چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته شي، سر لدی چې افغان حکومت دا موضوع رد کړي، دا اجرایه ریاست په کوم نظر دی؟ یعنی که دغه سی یو خبره وشي او دغه سی یو غوښتنه وشي، حکومت به دې ته حاضر شي چې د سولې په خاطر باندې بل اخره په افغانستان کې موقت حکومت تغړه کړي؟
که احیانا سوله په موقت حکومت راتلی شي او یا له واکه د دواړو مشرانو په لر کېدو سره راتلی شي، موږ حاضر یو دا قرباني ورکو. خو په داسې صورت کې چې نه د طالبانو غوښتنه معلومه وي، نه د طالبانو دریځ معلوم وي، نه د طالبانو عملي اقدام معلوم وي، نه طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته ناست وي، موږ څنګه کېدای شي چې یو مردود بحث ژوندی بحث کو او هغه ومنو؟ د موقت حکومت بحث په هغه صورت کې ممکن کېدای شي چې طالبان مطرح کی له افغان حکومت سره په سیاسي اجماع او بعداد یوازې د حکومت مسله نه ده، بلته ټول سیاسي ځواکونه باید په دې توافق او نظر ورسیږي چې اوس موقت حکومت بحث د افغانستان په خیر دی. موږ له هر هغه فرصت څخه استفاده کوو چې د افغانستان د خلکو د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د سلامتۍ په خیر وي، د افغانستان د سوکالۍ په خیر وي، افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره وي، او افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په خاطر وي. موږ هیڅ ډول خنډ نه ایجادوو او د هر ډول سهولت څخه استفاده کوو، خو لومړی باید خبرې پیل شي. موږ وپوهیږو چې د طالبانو غوښتنې څه دي، طالبان څه رقم نظام غواړي په افغانستان کې، او په دې اړه کورنۍ اجماع پیاوړې او تقوی شي، ټول سیاسي ځواکونه باید په دې متفق اوسي.
خو لا هم طالبان بین الافغاني خبرو ته نه حاضرېږي، ستاسو په نظر باندې دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل د طالبانو نیت، شک او اراده ده. دوی باید ثابت کړي که دوی سوله غواړي، دوی باید ثابت کړي. بین الافغاني خبرې او له افغان حکومت سره خبرو پرته بله هیڅ لار نشته. هیڅوک نشي کولی د افغان حکومت په ځای د سولې په پروسه کې مرسته وکړي یا پریکړه وکړي. پریکړه افغان حکومت کوي، د ټولو سیاسي ځواکونو او شخصیتونو، مدني ټولنو، د ښځو فعالانو او د افغانستان د ولس سره په مشوره او د هغوی په صلاح باندې افغان حکومت پریکړه کوي. نو تمه مو ده چې طالبان دا درکړي او حاضر.
یو بل مسله خوځون صاحب، چې سوره زبران دي چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله کومې سرګندونې درلودي په خپلو خبرو کې، یو دې مسلې ته اشاره وکړه چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه یا یو د سیمې یو هیواد غواړي چې په افغانستان کې کمزور نظام وي. که چرته اشاره پاکستان ته وي، د پاکستان د وروستۍ هلې ځلې چې د سولې په برخه کې وکړي، شاه محمود قریشي سو ځله افغانستان ته سفرونه وکړه او دا داوی وکړه چې د قطر ناس دوی لاسته راوړنه وه، اصلا تاسو په کوم نظر یاستئ چې پاکستان لا هم د سولې په برخه کې له زړه نه همکاري نه کوي یا یې نه ده کړې تر دې دمه چې بالاخره بین الافغاني خبرو ته زمینه نه ده برابر شوې؟
پاکستان ښې ژمنې وکړې، تر اوسه هیڅ ډول ژمنه په عملي ډګر کې نه ده ثابته شوې. زموږ تمه توقع دا ده چې د افغانستان سیاسیون او طالبان اجازه ورنکړي چې پاکستان په افغانستان کې خپلو شومو موخو ته ورسیږي. پاکستان کوښښ دا کوي چې له هر فرصت نه امتیاز ترلاسه کړي او له هر فرصت نه دا یقیني کړي چې په افغانستان کې یو کمزوری، ضعیفه، پاشل شوی او د دوی د خوښي او د دوی په لاس کې نیول شوی نظام حاکم شي. موږ دې ته اجازه نه ورکوو. تم مداده چه خپل سیاسی مشران، خپل سیاسیون، خپل احزاب، مدنی ټولنه دا باید په متفق ډول باندې له افغان حکومت سره ودرېږي او د سولې په پروسه کې چې یو ملي پروسه ده په ملي توګه برخورد وشي تر څو موږ یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو.
کبیر تراو ګرځو د زلمی خلیلزاد حالو زلو ته پروسیب کې یو ویره دا پیدا شوې ده چې د سولې په اړه د افغان حکومت حالې زلې او د امریکا حالې زلې د اصلا همغږي نه دي.
همغږیشته، هیڅ ډول نه هماهنګي په منځ کې نشته. ډاکټر صاحب چې ټولې هڅې کوي بیرته د حکومت له مشرانو سره شریکي، زموږ تمه توقع دا ده چې په دې برخه کې مسؤولانه برخورد وشي د ځینو سیاسیونو له لوري او کومې هڅې چې پیل شوي دي دا نتیجه ورکړي.
خو د زلمی خلیلزاد وروستۍ سرګندونې چې د سولې کلی په کابل کې د صبرداشت رکې دي شي.
خو ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد چې پاره برداشت دا خبره کړی دی، یو د حکومت دریز روخانه او تاسو ولیدل چې د حکومت مشرانو خبرګون وښود چې موږ توقع لرو چې د سولې هڅو ته و د عملي اقداماتو له لارې یوې نتیجې ته ورسیږو، او هغه څه چې ډاکټر زلمی خلیلزاد شروع کړی دي دا نتیجه ورکړي. د سولې کلی چار چیرته وي؟ خو په دې کې د پاکستان ونډه چې د جګړې د منشا او د جګړې د سرچینه رول لري او طالبان هلته تمویلیږي تجسیزیږي او دا غویلته مرکزونه لري دا مرکزونه باید له منځه ولاړ شي په دغو باندې بحثونه شوي دي په دې اړه تر اوسه پاکستان عملي اقدامات نه دي کړي خو ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره ژمنه شوې ده موږ سره هم ژمنه شوې ده امیدوارو چې دا ژمنې عملي شي
ډیره زیاته مننه خوزون صاحب کور مو ودان درنو دوستانو د حقیقت صدې د دیونی د خبرونې درنو مینوالو دا زموږ د دیونی خبرونه چې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون مو پکې ملما کړی او د افغانستان د سولې په اړه مور سره خبرې اترې کولې هله د خبرونه مو تر پای اوریدلې وی تر بیا د الله پام
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګه د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ